په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د زهرو کاروان 19 پروګرام یې هم دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د غویي اثور 15 د اپریل 23 خبرونه په خبرونو پیلوو. سره له دې چې د بشري حقوقو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې له خپلې خاورې په زور نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خپره شوه د اپریل له 14 تر 22 وزره او 140 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 15,30,000 افغانان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د مالیزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماټانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د مالیزیا د پلاوی یوې غړي داتو شازلینا وویل مالیزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماټانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د مالیزیا د بهرنیو چارو، کورونایي چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف شول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی، پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خبرېدو او لشيزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولت سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک 13 میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات را وروسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کېږي چې دوی به تر ډیره د اوکراین پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکرایني بی پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دی اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکي مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 بجې په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. دا لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی و. د یادونې وړ ده چې په دې جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ شو او نړیوال جام ته د رسیدو هیلې هم نیمګړې پاتې شوې. خبرونه مو د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څلور دقیقې سوې د دې خبرونه د راپورونو د معرفي برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
په بل راپور کې اوري چې د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوی د افغان ښځو او نجونو پر مسلې په کابل کې خبرې کړي. د میدان وردګ د چاک ولسوالۍ اوسیدونکي د چارواکو د نه پاملرنې له کبله مجبوره سوي چې خپل سړک په خپله جوړ کړي.
هغلته به م د کابل یو بجې اډه راوړل زه تېرم کراچۍ ور واستلې وه. په کراچۍ کې به دراز یو ځای به هلته پیټې ترس کول وې، دا بل ځای به څخله شوه څخله شوه. وینې
په ازبکستان کې د اداري فساد په باب هم راپور خپرو چې د ولسمشر په کورنۍ پورې یو تړلی شرکت به کې داخل بلل سوی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوي آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح شوي. په دې غونډه کې له امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم شوې ده. دا هم تفصیل
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو حکومت روان چلند سیستماتیک تبعیض بولي او وایي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی و د یو شمېر هیوادونو اساس ول افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ وباله او زیاته کړه. دا وضعیت له ټولیز ژوند د ښځو ګوښه کول دي. طالبانو که څه هم په دې اړه تازه خبرګون نه دی خودلی، خو له دې وړاندې یې تل په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی پرامیلا پاتن په افغانستان کې نجونو او ښځو سره د طالبانو کړنو ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
نوموړی په جګړو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا مرسیال صدر اعظم کریس فرن هم خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو ښځو سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالی او تبعیض وغنده. د دارفورد د ښځو د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدي بیا دا هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلله چې له قولی اوس افغان نجونې او ښځې بیا پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استازی کریستین ویناویزر له دې شورا وغوښتل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د روان وضعیت څېړنه وکړي. هغې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ظالمانه، د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ وباله او تر څنګ یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا غږ کوو چې د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکې ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګړندي ګمارنې هیله کوو.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا له نجونو او ښځو سره د تبعیض چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یوه برخه کې دا هم راغلي وو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شویو مېرمنو یې 14 تنه پر دوی له جنسي تېري وروسته امیندواري شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون خو د وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي. خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تېري او امیندوارۍ د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي.
ومردل چې د امنیت شورا څو غړي هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاژدفیرې او د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسئلې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج د افیرې رافایله ایودیس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو ږغ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. د بداصل کې ده چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزي نورحال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاژدفیرې رافایله ایودیس او د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شاملې دي، پرون سه شنبه په کابل کې په یوه ګډه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایودیس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایله ایودیس همداراز لیکلي چې دوی خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپل هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه له منځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمې دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي.
دغه مسلې ته چې خصوصا طالبان دغه د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړي دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دا دې مسلې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هېڅ په ټکر کې نه ده. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې څلوېښت اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پرېکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل سوي دي او له طالبانو غوښتل سوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه لګوي او له عامه ژوند د هغوی د حذف کولو په لټه کې دي. سپی الله ستانکزی او نور جزیات.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي: په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي: د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او دریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په اړه راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له زورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربیره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
د نجونو د زده کړو د زندانی فعال احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشې شي. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو او نجونو د تعلیم د مدافعینو د ازادۍ دوه ټینګار کړی، د نجونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم ذکر شي، ازادي راډیو ته وویل
هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري. په یو بی برخلیک حال کې د کابل ولایت په سناف محکمه کې د ازادۍ یاد چې په اړه به څه پریکړه کیږي تر اوسه هم څه معلومات نشته. اوس موږ غوښتنه را ده چې د زړه له بنده آزاد کړل شي.
دا هغه اندېښنه او غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لولوري هم په یو بیان کې خبره سوې ده. د ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې زده کړو ته لاسرسی بنسټیز حق دی او کوم کسان چې په دې لاره کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسي او خوندیتوب تضمین سي. د بشري حقوقو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په ولسمه د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار سره صدیق الله افغان سره ونیول سو، خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په هلمند کې مدني فعال او د تیر جمهوري نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیولې دي، خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد سوای. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړې نه ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیول سویو افغان فعالانو په اړه وویل چې ټولې د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالې ادارې د منسجمې سي او باید د طالبانو د حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي.
دوی نړیوال باید زموږ د سازمان هیومن رائټس واچ او ډیری نورو سازمانونو لخوا د غوښتنو ملاتړ وکړي تر څو د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی مشخص میکانیزم رامنځته شي په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو شواهد راټول او خوندي کړي تر څو عاملینو سره یې حساب او محاکمه وشي.
بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. دغه وزارت په دې راپور کې ویلي چې سره له دې چې د طالبانو د مشرانو لخوا د عمومي عفو په وار وار بیانولو سره طالبانو د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلې کسان نیولي یا یې وزلي. باوري سرچینې اټکل کوي چې د ټولو بندیانو 90% سیاسي بندیان دي. هڅه مو وکړه د دې موضوعات په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو غبرګون ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا ویرات کړي چې د طالبانو د حکومت ستري محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو بند محکوم سول او یو بل په دیرس درو وهلسه. همدارنګه څو موده وړاندې د طالبانو د عدلي وزارت ویان قاري برکت الله رسولي په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړی و چې که څوک سیاسي فعالیت وکړي له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
ازادي راډیو ته ورجوینيستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی. د آزاد اروپا آزادی رادیو د یوې څېړنې له مخې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې کمپنۍ تر $30 million ډېرې پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړې. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمنځ له تړونونو ښکاري چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورني سیاستوال او د دوی همکاران ګټي ترلاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګ د څېړنیز راپور له مخې د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهوره نه دی د لږ تر لږه $6 million ګاز تړون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو سترې کمپنۍ قزل قم سیمنټ ته به یې چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور له مخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او له دې درکه $6.5 million ترلاسه کړی دي او دې کمپنۍ نږدې 1 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دی. د سړین لمخه د التیمو ګروپ د کمپنیو له داسې شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم او تابق عمروف د ملګرو له لوري مختوړل کیږي. همدارس د سپورت د اجرایي رئیس او د ولسمشر د امنیتي رئیس د مرستیال له لوري مختوړل کیږي. عمروف د ولسمشر له لور شاهنوزا سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزي شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. دی د عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او د دغه هیواد د المپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیمو له ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت، خو په وخت یې ځواب ونه وایه. د میرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2020 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یوه میاشت وروسته تر ثبتېدو له قیصل قم سمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو دعوت طلبیو نقشه ونه مونده. د 2020 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته 6.68 میلیونه ډالر استولی دي. د راپور له مخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 9.55 میلیونه متر مکعب ګاز وارد کړی چې په دې ډول دې شرکت د نږدې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د ګازو په معاملاتو کې برخه لرله. داسې هیڅ سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو 18 میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د ګازو د تجارت په برخه کې کاروبار ترسره کړی وي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاکولس ولې اوسیدونکو وایي چې د ولس ولې ته غزیدلې لوی لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کیږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي خو چای ژغ نه دی اوریدلی. دا هم راپور
دا د میدان وردګ ولایت د چاکولس ولې ځای اوسیدونکو د چنن ورځې لیسران غشتي او د خپل سیمو لارې په خپل جوړوي. د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلې لوی لارې او ګڼې نورې لارې کنډ او کپار دي او اکثره وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي وي. دوی وایي د کلونو راهیسې د وخت او د اوسني واکمنانو د یادو لارو د جوړېدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي، خو وایي هېڅ چا یې تر اوسه پورې ږغ نه دی اورېدلی او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبور سوي دي چې په کلنګ او بیلچې باندې خپلې لوی لارې جوړې کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو دلی کور موږ کور په پای ور باندې پیل کړی ور باندې شروع کړی نه دی ټول ولسته فرا او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر خړې مننه دی کلی یو تن سپینګری مشر او دغه لپاره د قربانی ورکې د سړک ته زراعتي ځمکه ورکا
د سړک جوړ شي او مخ ته آماده شي د دې مریض د پاره د هر څه د پاره هغلته به د کابل یوه بجه یو ډره وړل زه تیوم کراچۍ ور واستلی وه په کراچۍ کې به دراز یو ځای به هلته پیټي ترس کول وې دا بل ځای به څخله شوه څخله شوه. وینې
د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې دغه پلونه او دغه سیلبرونه موږ ته جوړ کړو.
څه ده غالي نه رسي غړی نه رسي که بې خوندي ده مزدوري نشته ده دغه ځوانان ټول روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کړي. نه نه پوښتنه مکتنه چا نه ده کړې
د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي علي رحمت وایي
موږ به په خپل لواس چې څومره د موږ توان او واس وي انشاءالله د دو خلکو سره به کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کړو او کوم مساد چې دي انشاءالله هغو ته به د دې سپارښتنه کړو، ولایت ته به انشاءالله د دې سپارښتنه کړو.
د میدان وردګ ولایت چې د پلازمینه کابل تر څنګ پروت ولایتي ګڼو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خامه دي او وسیدونکې تل د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندز ولایت په ځینو ولسوالیو کې مزره ملخانو کروندې او څړځایونه برباد کړي. خلک وایي په دشتارچی، امام صاحب، قلعه زال، اقتاش او چاردری ولسوالیو کې مزره ملخان را څرګند شوي پر کښتونو او څړځایونه یې برید کړی او زیانمن کړي دي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې مزره ملخانو کښتونو او څړځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمېر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزره ملخانو د دوی پر کروندو، باغونو او څړځایونو یې برید کړی، کښتونو او څړځایونه یې زیانمن کړي دي. د کندز د دشتچرچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب احمد جان آزادی روډی ته وویل چې له شل ورځو راهیسې ملخان را سرګند شوي او څیړځایونه یې له منځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ و او اوس چینجی ورسره هم راغی، نو دا چینجی د دې ملخو باید مخنیوی وسي په کلکه باندې، او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونیسي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي تر دې مخکې چې ملخان د هګوی اچول پیل کړي باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او له منځه یې وړل شي.
واښه نشته، د خلکو سره ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. اوبه نشته، واښه نشته. که څو ورځې نور هم دوام وکړي شاید چې خلکو مالونه تلف شي. خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشت اودان خپل مالونه بدخشان پلو دوستاق پلو تخار پلو دغو ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واښو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا ازادۍ روډې ته وویل له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي، کښتونه او څیړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجی پیدا سوی دا کیسه ملخ پیدا سوی دا ګور د وخه ټول خوړلي دا غنم تر اولیدل دي، دغه څاروي دي دلته مالونه دا کښتونه ټول خوړلي دي. فکر څه دا خدای دا پاتې اول دویم وچکالي د دویم مرور مالونه په غاړه کې لیدلي په کورو کې ولاړ دي. مالونه ګوره دښتې وچې سوي دلته مراسم وکړي دا څاروي مدل تر اوسه لیدلي کاکا دا ګوره دا وخه ټول خوړلي
دي. نومړي ولایت د دشرچی ولسوالۍ د نهر کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنز شکایت کوي.
نو دغه ځای کې دغه دی دغه ملخ دی او دغه غنم دی او دغه مکمل لور تخریب کړي دي او درګر روان دي تخریبوي، او که دغه دولت همکاري وکړي کومک وکړي نو ان شاء الله الرحمن نو دغه به راګیر کی او نیمایي خوړلي نیمایي پاتې دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی وو د کروندګرو او مالدارانو ستونزې مني او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حق باندې موږ سفر وکړو کندوز ته ارچی ولسوالۍ ته راغلو. تاسو ټول شاهدان تقریبا دا مجادله افتتاح شو.
پر کندوز سربیره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي او لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال وایي د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت له پنځلس ولسوالیو څخه یې په دولس ولسوالیو کې کوکنر کرل شوي او د منځه وړلو کمپاین روان دی. د دې په وینا چې خلکو ته یې ویلي چې د نشه یي توکو له کرکیلي سوداګرۍ او کاروبار څخه لاس واخلي.
د کونړ امنیت قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسېدو سره یې ټولو بزګرانو ته په زلونو ویلي وو چې د نشه یي توکو له کرکیلي اخیستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي. خو بیا هم د دولس ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلي او دوی هم د لمنځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې تثبیت نه ده چې څو جری او ځمکه وي. خدای به رسو چې د کونړ ولایت په دولس ولسوالۍ کې کوکنر کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لورې نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو د منځوړلو کمپاین شروع شو. د انګام دی، د اسمار دی، چپه در کې نکرل شوي، نورو یې کرل شوي دي.
کروانګر وایي د کرکیلې ځمکې کمې دي او د بېروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمنځه وړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشئی توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دی د کرنې مالداري د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوښه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلی سره مخه وکړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. مخکې تر دې چې 19 پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه له ازادي راډیو. سره له دې چې د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې له خپلې خاورې په زوره نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خپره سوه د اپریل له 14 تر 22 وزره او 140 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل سوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 15,30,000 افغانان یې له خپلې خاورې تلیدی. د مالیزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د مالیزیا د پلاوی یوې غړي داتو شازلینا وویل مالیزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لن مهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبه او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د مالیزیا د بهرنیو چارو، کورونایي چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف شول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی، پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او لښېزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک و د جرمنی له صدر اعظم اولاف شول سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک 13 میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات را وروسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کیږي چې دوی به تر ډیره د اوکرين پر مسالې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسالې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکرایني بې پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدل دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دی اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکي مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 بجې په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. دا لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سخت کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 ځمکه موږ په دغو څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کارخانه خدی بچو
لکور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لالهنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی.
دا چې معتادین معمولا لڅډول وسوسو سره مخ کیږي، په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر ښایسته ښکارېدلم او ډیر خصوصن مې وژې مانې ششوره کړې ده. دا دوه درې کالو کې زما سخت کار وکړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر رګ را کې کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
پخې کې دې هم نشم وړای، هله ژر شه لاس راکه والکه.
هو مې نه وویل چې نشم تلای، یقې مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سه کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سه کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له دیارلس سوه شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلس ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډیر کوکنار پکښې کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وه چې کوکنار دې نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتی کېږي چې موږ کمپاین ایستلی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار شوي او تقریبا دېرش زیرمې مځکه موږ په دغه څو ورځو کې تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د څوارلس سوه یو شمسي کال د همه د میاشتې په شپاړسمه نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پرو سږ کال په ظاهره له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له دیارلس سوه شپږ نوي کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت د مرکز تالقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبیدالله امینزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کري او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي.
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپله ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاصه ډلې جوړې کړې او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې یوه معتاده کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپنا نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکې وه وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وی ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او اووه کاله یې د هرات ولایت په یوه ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي تیری او خیرنی جامعه غستی ده هرات خار پیوچنده که دره و حلیده. دا وایی تومیشتی که گی چه خپل اولادونه یه ندیلی دلی. خود اولادونو دا بیلتون ده ده خپل خواخه و. دا مور چه پینز اولادونه لری حاضره ده ده خپل اولادونو لکراونو دک بیلتون وگالی خود دا درد ده ده لپار از غمی چه اولادونه ده نشه موادو لشر سخه خوندی پاتی شی.
بدون هیچ خونه و کاشانی خدی بچه
لکور و سرپنا پرتا لأولادونو سر سرگردان او لالهان دا گرزم تاسی فکر وکره چه دا یوی مور لپاره دا سوم را گران کرده چه پینزه اولادونو لری خو سرپنا و نلری پینزه اولادونو لرم چه دری انجونی او دوی حلکان دی آخر مجبورشم چه اولادونو پا بادغیس ولایت که دا نیکا کراولیگم بیا حقوی غوریان ولسوالی تا ولارل دا کار می یوازی ده دیل پاره وکر چی اولادونه می آرام او خجوند ولری.
فریبا خیله لری چه اولادونه لده چخه دلری والی په نتیجه که خجوند ولری. خوصمه نپوهیگی چه کلی اولادونه لده چخه لیری شوی پده مده که ده حقوی پجوند که څومره بدلون را غلی دی. ده فریبا متاد میره فضل احمد هم ده سرک پر غاره ناست دی. ده بیکاری ده خپل اتیاد لامل بولی. خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وی سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیې قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپنا معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپنا خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره شته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی لپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بېلابېلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېرې، یا او د وسوسو په کنټرولولو کې خپله معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ظاهر شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه تویل کیږي چې ویره او د تکانهی فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه تی دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوګونو چنجې غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري دوی نشي کولی چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان چېنه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تېنه وژغوري خو بیا هم دغه افکار ورسره مل وي، کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلي دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تېنه ډارېږي دغه موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تېنه لرې وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کړي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځتی کار بنکا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یدا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یدا سنسیشن ورته وایي چې ځتی نور دی بس دی او دغه بس کوي. کچیر دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده ترڅو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات مزاحم فکرونه دي، موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډوالانو سره وکړو
چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډېر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډېر ډارېږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې موږ اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاصه کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرالله له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې یې نشه شروع کړه کار ځینې پاتې سو او د نشیي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا و ته لاس واچوه. شکرالله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکرالله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دل خلیڅ خواورو.
نشه نه مخکې ما سبق ویلې، سبق نه سه کله زه ورونو کاروبار ته واچولم، بس ما نشام شروع کړ ورسره او کاروبار مې کولو. 15 کاله کېږي چې زه نشه کوم، نشه مې خاص چرس کول. چرس چې مرګري به ما به ډېر کول، ځکه چې مرګري جو به راغی خامخا به مې یو ته ډکاو، بیا مې بل راغی بل مې ډکاو. فلحال 15 سنګرټ مې وویل، لاس سنګرټ مې وویل چې څومره به زیات سول، بس شپې مې وویل، د ورځې مې وویل. تاوان خو تر تر سوالی ده چې مخکې چې ما نشانه کول هلته زه خپل عکسونه چې درښکاره کړم، زه ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر خصوصن مې وو. وژې ما نشه شروع کړې ده، دا دوه درې کالو کې زما سخت کار وکړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر رګ را کې کمزور کړی ده، ځکه چې دا نشه ډېر بد شای ده، ډېر بد بوټی ده. او په تېره خو چارج ډېر بد بوټی ده، ځکه چې چارج نه میاشتې خوماری لري او دا پولډر سیدي ده، بیا 15 خو ورځې خوماری لري. ما منه داسې وخت راغلی ده چې ما د 15,000 افغانیو شای ما په 3,000 روپۍ امر کړی ده. داسې شی وخت منه راغلی ده چې ما پردی شی هم خرڅ کړی ده، د خپل ګاونډي مال و دکان بند و بس ما خرڅ کړو. خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرڅ کړی چې کومه ما سره سودا ونه شوه، پیسې به نه وې راسره. بس ما به 15,000 شیم په لکه د دکان ډېر ډاکو ورونه څوک منفی پیدل، بس ما باندې خرڅاو په یو مسلې سره مې ګوته پټه کړله، په زنګ به مې راوغواړ، بس ما به شاید خرڅاو سي په څو به و. ډېر ارزانه ځانه شیان مې خرڅ کړي، ځکه چې دا ټول د نشې تاثیر و، نشې هغه و. ما به دا کار نه کوو چې نشه مې نه کولی، که نه ما به دا رقم ارزانه شی نه ورکاو. اصلن کې چارس نشه ډېر بېغیرته شی ده، انسان بېغیرته کوي. بېغیرته کوي دلته چې نشه وکې د یو ګاونډي یا د یو دوست یو مجلس کې شکې نه ته یو جګ غاګ باندې خبره نشي کولای چې وی کې درته واسطه چرسې ته خبر نه منل کېږي. ته په نشه کې خبره وکړه، تا د غلطو درغو غوای. کومه خو نه نشه نه وکړې، زه به ډېر تریخ په کور کې نه شم. پلار ته واو مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډېر په تریخه د قتل جنجال مې کړی دا، جنگ مې کړی دا، او ډېر مې کړی دي، بهجات مې کړی دي. نشه په حالت کې د شي هغه مې کړی ساس هسپتال ته رسولې دي، او یو وړ کې مې ویلی و چې پازې نیمایي کټ شوه، بیرته 12 وګڼډو ډاکټرانو. دا یو ډېره غټه پیښه ما وکړله چې په بیا ننواتې او د هغه پلار وروڼه دا ټول ډېر زیات خپه و چې موږ ورټولو بیا زه وبخلم. جنجال ما ډېر غټ کړی دی، هم د نشې په خلاص کې، ځکه چې ما سره نشانه وه. او یو وړ کې ډېرې تیزې خبرې را وکړلې، د کلب په بارې مې پې وکړو. کلب چې دغه دروازه ته شي اچوي کلب، په دې مې وویلو. بیا زه ورورو لاس نه ونیولم، رایې وسلم دا بل ورور ته، مشر ورور ته، دا بشر مشر ورور ډېر سخت سخت وویلم، دومره سخت سخت یې وویلم چې بېخي زیات هغه به در په زړه سي، که نه بېخي زیات سخت یې وویلم. نشه ډېر بد شی ده، ځکه چې نشه کوي هېڅوک هم لار نه درښیي، او هېڅوک هم لار نه درکوي. او په یو مجلس کې، په یو جګ اواز خبرې نه شي کولی، په یو کور کې، په خپلوانو کې، په یارانو دوستانو کې تا څوک نه غواړي. او که ما چېرې نشه نه کولی، زما به ډېر احترام کېده په یو کلي کې، یو خپلوانو کې، ما به ډېر قدر کېده، ځکه چې موږ خپله ډېر یاران دوستان لرو، تره زمن لرو، ټول په عربو کې دي، ټول نورو هېوادو کې دي، او ټول تعلیم یافته دي. ماشاءالله خپله دوکانداري کاروبار کې به زه ډېر ما به ډېر پرمختګ کړی و. دا و نشه مې کړی ده، شروع کړی ده، زه نه پرمختګ کولی شم، او مرګری نشم پیدا کولی، سپا مرګری، ځکه چې ما په نشه کې وویني هوا یې واته خو نشه یې تا سره زه نه ګرځم.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څناوره اغیز کوي. زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو لزیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو موټر د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زر کوه پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي آواز و او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تورش پا دا، سو خوب تم نفریدی، سوم را خوی دشو، او تا را میخ کنم.
ایدم مار پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
رم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوریمو؟
ڈیری
گی حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مگه می در که اول که زل زای نشم خوزیده لی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در که اول چه نشم تنائی بیقی مسترگی نرانیگی
که چه دسی ده نوزو لادم ده خدای پامان.
وی اخونیش گیسیل را غی اوار واغ وان جنت گولت نتشوی یلا اللہ را اوبو یولا لاز را گوار رای ارخا ارخا ارخا.
خزی وا خزی تا داری تلویزیون آواز جکا تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده دادی ده تلویزیون آواز جکا وما
ده هیواد پس ولایتونو کی سیلون راغلی او گانش میرزانی او مالی تاوانونه اره ولیدی. ده یادوانه برده چه ده زانی تاوانونو پلار که یوازی متادین مرشی بیدی. ده هاگه بیکور متادینو چه پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پی سبا کولی. د عامه روغتیا وزارت وایی چه ده دوی روغتونونو تا تر اوسه پورې ده 200 متادینو مړی رسول شوی دی. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړه شوي وي.
وای خدایا دا څه اورم، اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه ستا خواز تا پا واس پرادی. خدایه تو خوز مجل وطن سا ددشه تغل طول که. خدایه آغا خلقم را که چه دا غم لرل نشهی بلاوی کری او یای جوروی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام لوو تر 2 بجو له ازادي راډیو واورئ.